دا خوشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې دا ماسپخین دا 2 بجې دی په خبرونه کې ز ګل ایاز او درته هر کله وایم په روانه غړې کې دا کبادي لاکو خبر پخوم په او افغانستان په اړه دا رپورټونه ترڅنګ ونیز خبرونه دا مشال ترونه لاندې بحث هم در خبرو تاسو په دې روانه خبرونه کې واورئ چې پاکستان د افغانستان او ایران سره پولې د تړلو پریکړه کړې ده. دا پریکړه د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر پورته کړې ده. همدارس په مرګ انسان کې ویل شوی دی چې په امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله وکړي ده. د ترڅنګ په نورو موضوعاتو هم تاسو لپاره رپورټونه لرو. مخکې ګواښ هم را سره په سټوډیو کې ناست دی، نو هغه نه به د دې سات تازه خبرونه اورو.
په شمالي وزیرستان کې په وزو وسلوالو په نخته کې یو بل ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان چارواکو واضح کړل چې د ایران او افغانستان سره د لارو تر بندولو وروسته یوازې پاکستانان خپل ملک ته ورتلل شي. افغان چارواکو د هلمند ولایت په روانو نخته کې د امریکایي الوتکو بمباري رد کړل. د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوز او وسلوالو ترمنځ په نښته کې درې پوزیان او درې وسلوال وژل شوي دي. یو امنیتي چارواکي چې نوی غوښتل نومې خبر شي د مې په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې دا نښته تیر ورځ پر ازمن کې شوي او شپږ پوزیان پکې زخمیان هم دي. په شمالي وزیرستان کې په روان کال کې د وسلوالو لخوا په پوزي سرتیرو دایي ولسمه حمله ده. د برید جمهوري تحریک طالبان پاکستان وسلوالو ډلې منلې ده. د پاکستان د صحت وزارت من په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې ملک کې د کورونا وایرس وهلو شمیر 15,833 ته رسیدلی دی. د خبر پاڼې تر مخه په 3 ګڼټو کې له دې وبا 103 کسان مړه شوي چې په دې سره د ټولو مړو شو شمیر 15,500 ته لوړ شوی دی، خو په ټوله کې 1,03,000 کسان ته روغ شوي هم دي. د بلوچستان چارواکو د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د اعلان شوو لارښوونو په وضاحت کولو سره ویلي د افغانستان سره د چمن لارې بند ده، خو سوداګری ته اجازه شته دي. د قلعه عبدالله ډیپټی کمشنر طارق جاوید منګل د مې پښپګم مشال ریډیو ته وویل چې افغانان اوس هم له پاکستان افغانستان ته اوختل شي، خو پاکستان ته د ورتګ اجازه نشته.
پاکستانی هلته پاتې وي، هغه کولای سي چې خپل هېواد ته راشي، د هغه به کورونا ټیسټ کیږي. دغه ډول به د دواړو هېوادو ترمنځ تجارت نه اغېزمن کیږي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې ځایي خلکو د افغانستان او ایران سره د لارو په تړلو خفګان خودلې او دای د کاروبار او دوړ خوته د پروتو قومونو ترمنځ د تګ را تګ ټکنی کولو سبب ګڼلې، خو چارواکي وایي د بندیز د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ضروری دی. نن په یولسم ورځ هم د پنجاب په سلګونو هغه وګړي په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت مخې ته د ویزو اخیستو په انتظار ناست دي چې افغانستان ته تګ غواړي. په دوی کې ځینې مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی د افغانستان له لارې سعودي عرب ته ځي. سعودي عرب د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د مای تر 18 پورې له پاکستان پورتلونکو پروازونو بندیز لګولی دی. د افغانستان د ننګرهار ولایت د والي له دفتره په نننۍ خبر پاڼه کې ویل شوي چې ځانګړو ځواکونو په جلال آباد ښار کې د داعش وسلوالې ډلې درې او د طالبانو یو مالي مسؤول نیولی دی. په خبر پاڼه کې زیاته شوي چې د استخباراتي معلوماتو په بنسټ شوي بیګانیو عملیاتو کې نیول شوي د داعش وسلوال په هدفي وژنو کې مطلوب و. تر اوسه دغه دواړو ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت هغه رپورټونه رد کړي چې د هلمند پروانو جګړو کې امریکایي الوتکو بمباري کړي. د دې وزارت مرستیال وین فواد امان د مې پښپګم مشال ریډیو ته وویل چې اوس سل په سلو کې ټول پوځي عملیات افغان ځواکونه کوي. تر دې مخکې فرانس پریس خبري اژانس د ځینو چارواکو له حوالې لیکلي و چې د امریکایي الوتکو درنې بمباري د طالبانو مخه ډب کړې ده. خو د هلمند ولایتي شورا رئیس تاول افغان مشال ریډیو ته ویل چې امریکایي الوتکو په جګړو کې هیڅ برخه نه ده اخیستې. په هلمند کې له 4 ورځو راهیسې جګړې روانې دي. د عراق ولسمشر برهام صالح ویلي هیواد یې څو ځله د سعودي عرب او ایراني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو کوربه پاتې شوی. د مې په 15 نوموړي د بیروت انسټیټیوټ د تحقیقاتي مرکز آنلاین غونډې ته ویل د دواړو ملکونو چارواکو ترمنځ خبرې له یو ځل څخه زیاتې شوې دي او دا ډېرې مهمې او ګټورې هم دي.
خبرونه مو د مشال اړین اوریدل چې بشیر غواخ اوړاندې کړل کلمو پاکستان له ایران او افغانستان سره د کورونا وایرس خوریدو مخنیوي په خاطر پولی تړلې دي. د چارواکو په خبره د دوړ هوادونو سره پر پوله د خلکو تګ راتګ باندې بندیز لګول شوی. بلخوا په چمن کې تاجرانو په دې پریکړه افغان سرګند کړي او وایي چې کاروبار ته به سخت زیان ورسیږي. تفصیل ایوب ترین راکوي.
حکومت دا ګام په پاکستان کې د کرونا وبا په کیسو کې د زیاتوالي وروسته پورته کړی دی. د بلوچستان په سرحدي ښار کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي پر بندش باندې هغه وړو تجارتو خوښنی څرګنده کړې ده چې هر ورځ د تجارت لپاره پر پوله اوړي او راوړي. په دې اړه د مئی په 15 نیټه د مشالی ډو سره په خبرو کې ځینې وړو تجارتو ول چې د حکومت د ګام څخه به یو ځل بیا په سیمه کې بیروزګاری او نامني نور زیات شي.
خبر خدا ده چې دا معاشی حالت کمزوری ډیر راولی سره روزگار ستا نه پچمای نه په دې علاقه کې ګس نو روزگار ستا دا یو روزگار دی موږ ته ګد بلوچستان علاقه یا د ایران بارډر د خاصه دی یا د چمن افغانستان پاک افغان بارډر د خاصه دی ما دا یو روزگار کدام باندې نور خلک دغه ناس یا بخامه غلاوی کی یا بډاکی وی یا باغوا برای تاوان یا نور د سې غیر قانوني پیلونه کی
موږ ته خو مشکلات ډیر زیات پیښیږي ځکه چې یو زموږ کاروبار دوری او زموږ کور چمن کې دی د چمن په دی خو باندې موږ وسیږ په خو زموږ کاروبار دی مثلا د فرزه پارت کاروبار دی سکریپ کاروبار دی ټیرو کاروبار دی بل علاقه خو زموږ شي دی دوستي دی رشتہ داری دی مثلا زموږ د نکګانو د فلرو زیارت او درو خو ته دا بارډر باندې سیدا ډیر غټ تکلیف مو شته دی
په دې ترڅ کې چې مکله په چمن کې د کل عبد الله د ډیپټی کمشنر طارق جاوید منګل سره تماسونه وی نو هغه راته وویل چې دوی یوازې د عادي خلکو پر تګ راتګ باندې بندیز لګولې دي او تجارت په پڑھو تو گروان بھی
جی بالکل بارڈر بند کیا ہے بارڈر جو ہے وہاں سے اگر کوئی پاکستانی پھنسا ہوا ہے تو وہ آ سکتا ہے
چمن کی دکھل عبداللہ ڈپٹی کمشنر طارق جاوید منگل وائی چھ دا افغانستان سے رہا پولا دا این سی او سی دا پریکڑی وروس دا تھڑے لے دا او کچوک پاکستانی خلطا پاتا بھی آگا کول ایسی چھ وہ خپل ہوا ترا سی او کا افغانی دلتا بھی آگا ہم خپل ہوا تستنے دا ایسی دا غڑول با دا دوارو ہوا دو ترمنز تجارت نا اغزمن کی جی او د افغانستان څخه چې کوم خلک راځي دا غو به کرونا ټیسټ کیږي او که پچا کې کرونا وایرس وو مندل سو هغه به 14 ورځې کوارنټاین کیږي. د نوموړو په وینا چې پر پوله د ډرایورانو او کلندرانو ترمل سکیلینګ یا کتنه هم روانه ده. د دې مقصد لپاره لیویز او سردی اسکر د کرونا او باسخه د خوندې کېدو په خاطر پر ایسوپیز باندې عملی کینی ساتلو لپاره ټول ګامونه پورته کړی دي چې له امله تر اوسه د کرونا او با یو ناروغ هم نه دی ښکاره شوی. بل لور ته هلته د ایران تصیرما په سردی شهر تپتان کې مرستیال کمشنر اسمت خان سگزی د مې په 15 منېټه او مشالی ډو ته وویل چې د پولی د بندش وروسته هم هغه ایرانیان کول سي چې خپل هوا ته ستانه سي څوک چې دا وخت په پاکستان کې پاتې سوی دي.
د ایران بارډر کمپلیټلی بند دی. صرف هغه پاکستانیان سي پر پاسپورت کلیلی وو وخت دی. صرف هغه بر تخپل ملک لرا کلی سي صرف پاکستانیان او ایرانیان بین پر لګیدل دي هغه ناراضي. دویم ټریډ شروع دی. د ټریډ کم گاڑیاں نہیں دی ایرانی گاڑیاں نہیں دی اگر راضی ٹریڈ بندی بالکل یو پابندی نستا او کم سی ددی خوازی پاکستانیان ایران لن سیکھلائی لیکن کم ایرانیان سی دلی دی پر پاسپورٹ رو پر ویزر اغلی دی او اغا بر تخ پل ملک لکھلائی سی
ددی سخلا مخ دا ایران حکومت دا اپریل پاتو بشتا منیٹا پا تبتان کی دا پاکستان سخا دا دی و گوڑو پر تگرا تگ لالا مخ بندیز لگا والی وو تیر کال دا مارچ پا میاس کی ہم دا پاکستان و ایران ترمنز لاغا وروس تا پولو تړل سوی و. کلچ په ایران کې کرونا وبا خبره سوی و او اسلام آباد هلته د ورغلو پاکستانیانو پر بیرته ورتګ بندیز لګولی وو ځکه چې ایران ته د ورغلو زیارت کوونکو د راستنېدو وروسته د چارواک په وینا چې په پاکستان بیا په خاصه توګه په بلوچستان کې د کرونا وبا خبره سوی و. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې د کرونا وبا د مخنیوي په خاطر د مئی په 2 نیټه اعلان کړی و چې د مئی د 5 نیټې څخه د ایران او افغانستان سره خپل سرحدي پولی دادی خلقو پا مخوط اڑی
تبصری شننی خبرونا ریپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شن
امنیتی چارواکی وای چې 13 ورځ د شمالي بلوچستان په رزمک کې د فوج او وسلوالو ترمنځ په نخته کې د یو کیپټن په ګډون درې سرتیری یې وژل شوی او شپږ نور یې ژوبل شوی دي. د چارواکو په وینا په ځوابي کاروای کې درې وسلوال هم وژلي. په شمالي بلوچستان کې په روان کال کې د وسلوالو لخوا فوزی سرتیرو باندې دا یو لسم حمله ده. د بریز زمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. نور تفصیل له عمر وزیر ناور.
امنیتی چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان رزمک ډویژن کې د امنیتی سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نه خطا شوه. د فوز یو کیپټن په ګډون درې فوزیان وژل شوي، شپږ نور یې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي چې امنیتی سرتیرو لخوا په ځوابي کاروایی کې درې وسلوال هم وژل شوي دي. یو لوړ پوړی امنیتی افسر چې نه غوښتل خپلنامه واخلي، مشال ریډیو ته د نوم نه خودلو په شرط وویل چې رزمک ډویژن ګډیوم سیمه کې وسلوالو او سرتیرو ترمنځ نه خطا وشوه. د وسلوالو لخوا ډزو کې درې سرتیری ووژل شول، شپږ یې ژوبل کړل. د دوی په وینا وژل شوو کې کیپټن فهیم عباس، صفائی شفیع الله، صفائی نعیم شاه او ژوبل شوو سرتیرو کې حوالدار ضیاء الرحمن، حوالدار هدایت الله، حوالدار امتیاز احمد، صفاحی وکاس، صفاحی سوبیل احمد او صفاحی شاهد اقبال شامل دي. چارواکي وایي چې ژوبل شوی فوزیان یې د هلیکاپټر د لارې میرام شاه روغتون ته انتقال کړي. امنیتی چارواکي وایي چې په دغه نښته کې درې وسلوال هم وژلي، سیمه یې په ولکه کې اخیستی او د لټون عملیات یې پیل کړي. د برید زمواري تحریک طالبان پاکستان رسنیو ته لیږل شوی یوه خبر پڼه کې منلې. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو او سرتیرو ترمنځ بریدونه زیات شوي. روان کال کې د وسلوالو او سرتیرو ترمنځ یا د وسلوالو لخوا په سرتیرو دغه یو لسم برید دی. تیر کال د غلطه ورته ډول 50 بریدونه ریپورټ شوي ول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیولي کې
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د خبر پختونخوا د ځینې سپیټلونو ډاکټرانو له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې پر دوی لګول شوی پروفیشنل ټیکس ختمولو سره په سپیټلونو کې دي سیاسي مداخلت ختم کړي. ملخوا د سید صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه او غوایي چې حکومت کوشش کوي چې د ډاکټرانو ټولې مسلې هوارې کړي. تفصیل د غلام غصب راپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په بعضي مخصوص سپیټلونو او ځینلو کې د صوبایي ډاکټرانو د اتحادیې لخوا اعلان شوی احتجاجونه دوام لري. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په هسپتالونو کې دي سیاسي مداخلت ختم کړي شي او د دوی امنیت دي یقیني کړي شي. د صوبایي ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر امیرتاج په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي،
زموږ په دې کې اولنې مطالبه ده نو هغه سکیورټي اکټ ته څنګه تاسو ګوره چې روزانه په بنیاد باندې د هسپتال په عملي تشدد کې یو بیا د هغه خلاف اکشن نشي اخیستی. دیم مطالبه زموږ پای کې ریسک الاونس سے فزای د دې چې را زموږ خلکو ته ریسک الاونس مې لو شوی وي نو ګورنمنت ولګي دا زموږ نه پروفیشنل ټیکس مطلب یو دا څه ټیکس ته چې اونې مې نومې پکې خو دا د نورو سرکاري ملازمینو نه چې پاره کې زموږ انتظامی نور خلک شامل دي دا خو نه ډیر کم کټ کیږي او دی ولګي دا چې کوم خلک سرویسز ورکین دا خو نه په درګاو 30,000 روپے دے میڈیکل آفیسر نہ ہو 30,000 روپے دے سپیشلسٹ نہ
دا پداس حال کی دا چی 13 اونۍ د خیبر ضلع په یو روختون کې د حکمران تحریک انصاف د قومي سملی په غړی د ډاکټرانو لخوا د سیاسي مداخلت تورونه لګولې شوې وو او په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټرانو د حزبی اختلاف په یو غړی د سیاسي مداخلت تورونه لګولې وو. همدارس په هزارې او ملکن ډیویژن په یو شمیر نورو اسپیټالونو کې هم ډاکټرانو د خپل نورو غوښتنو لپاره احتجاجونه پیل کړي دي. د پېښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د صوبایي ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر پزلی منان مشال ریډیو ته وویل چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو امکان دی چې دوی خپل هړتال ټولې صوبې ته وغځوي.
زمونږ احتجاج باندې منگوسا پروٹیسٹ باندې ڈیوٹیاں ورکو منګه په کورونا کې لوټه نه ورته منګه مدرسې کې لوټه نه ورته منګه واډو کې لوټه نه کوو هغه سره څنګه خپل پروټیسټ هم ریکارډ کوو او حکومت بیا اوس تاسو مستی نه ازو مطالبات نه مني نو بیا موږ مجبور یو چې موږ بیا نه یو خطرناک او یو سخت ټکوالو دا سخت ټکو موږ بیا الیکټرونیک سره راټولې شو او موږ بیا
د ډاکټرانو د دې وختونو په اړه مې د صحت د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو د هغه سره په خبرو کې مو بریا ترلاسه نه کړه. البته هغه په خپل ټویټر د ډاکټرانو د احتجاج په اړه په خپل ردعمل کې ویلي دي چې په ډاکټرانو د لګول شوي پروفیشنل ټیکس په اړه به حکومت د ډاکټرانو غوښتنې ومني او حکومت هڅه کوي چې د ډاکټرانو ټولي مسالې حل کړي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس یو ډاکټر محمد یاسر وایي تر ټولو اهمه مسله د دوی امنیت یقیني کول دي. هغه تیر اونۍ په یاد روښتون کې د یوې پیښې وروسته راپورته شوی امنیتي صورتحال بیانوي او وایي
خبر دا واقع و په دې کې یو ماشوم راوړ و هسپتال ته، هغه ګولۍ باندې په سر لګېدلې او هغې سره د هغه دماغ ته کافي زور رسېدلی و. بیا دې کې هغه مریض وفات شو او غصې په انداز کې ونه او هغه خلک هم آلریډي یو بل باندې فایرنګ کړی و، لکه یو څه دښمني و. هغه سین نه ډایرکټ هسپتال ته راغلی و، هغې هم آلریډي غصه و. دا ټول عوامل په یوځای شو او هغې دا خیال وکړو چې جوړې دا فایرنګ د لاسه نه دی مړ او دلته دا سر باندې ګولۍ دې لګېدلې دې د لاسه دا مریض نه دی مړ، خو دلته ډاکټرانو غفلت د لاسه مړ شو. نو بیا چې کوم دی غي کنزل منزل شروع کړ، نو پدې کې موږ څه د چا علاج وکړو؟ نو داسې حالاتو کې هغه علاج کولم بیا ګران شي.
خو حکومت په 2000 کې په هسپتالونو کې د ډاکټرانو د امنیت یقیني کولو لپاره یو قانون د صوبایي سملای نه منزور کړی وو چې تر مخه د ډاکټرانو په کار کې د سیاستوالو یا نورو خلکو لخوا په مداخلت او د ډاکټرانو یا د روغتیا نوري عملی سره په جګړې کولو بندیز لګول شوی وو او په دغه لړ کې بیلابیلې سزاګانې هم تجویز کړې شوی وې. خو ډاکټران وایي تر دې دمه په هسپتالونو کې دغه قانون په سمه توګه نه دی عملی شوی. غلام غو مشال ریډیو پېښور.
ل 2 میلیونو نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې ل تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پېښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د پاکستان وفاقي حکومت او وای د خبرانو د تحفظ په اړه پر یو بل کار پی کړی او واسه کوي چې د قومي اسمبلی په روانه غونډه کې وړاندې کړي. بلخوا په پاکستان کې د خبرانو د اتحادیو مشران وای چې د غبیل لومړی د پاکستان پیپلز ګوند په حکومت کې هم وړاندې شوی چې تر اوسه نه دی منظور شوی. دوی وای په موجوده حکومت کې نه یوازې خبرانو بیروزګار شوی، بلکې پر دوی وسله والو حملو کې هم زیاتوالی راغلی دی. نور تفصیل د فرخند اسد په دې رپورت کې.
د پاکستان د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری د مې په سلورمه په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د وفاقي کابینې د قانون سازي کمیټې د خبريالانو د تحفظ بل او د جبري لادرکۍ بل منزور کړو او د کابینې د منزورې وروسته د قومي سملې پر روانه غونډه کې وړاندې کوي. نو موري وړاندې لیکلي چې د بشري حقوقو په خوندي ساتلو کې یو بل مهم ګام دی. دا بل دغه حکومتي کمیټې په داسې وخت منزور کړی چې په هیواد کې په خبريالانو وسلوال بریدونه لا هم دوام لري. د پاکستان د خبريالانو فدرالي اتحادي پی اف یو جی په خواني مشر افسل بټ د مئی پر 15 مشال ریډیو تول دا بل د پاکستان پیپلز ګوند په خواني حکومت کې هم وړاندې کړل شوی وو، خو لا هم نه دی منظور شوی.
ګورې دا دریم حکومت راغلی او دغه بل له منظور نه شو. د پیپلز ګوند حکومت کې چې کله نامنی هم په هیواد کې زیاته وه، باید دغه بل منظور شوی وو. بیا د مسلم لیگ نون ګوند حکومت راغی، اوس د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغلی دی چې پکې د یو خبریال قیمت د تمنچې د کارتوس برابر دی. پولیس روپی یو ګولې واخلی او خبریال پی وژنی او کیسه ختمه او بیا کس نامعلوم وي. اوس چې کله دا بل موږ وګورو نو پته بلګي چې په دې کې څه دي.
په پاکستان کې د میډیا د ازادۍ شبکې فریډم نتورک په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې په دغه هیواد کې په خبريالانو د پریتونو او د هغوی د زورولو په پیښو کې 30% زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریپورت تر مخه دا مهال خبريالانو ته تر ټولو ډیر خطرونه په بلوچستان یا پخوانیو قبایلي سیمو کې نه بلکې اسلام آباد کې رامنځته شوي دي. په پاکستان کې د خبريالانو د ټولنې فیډرل یونین آف جرنلسټ مشر شهزاده ذوالفقار د مئی پر 15 مشال ریډیو تول د دغه بل مخه تا راتل یوخه خبره ده، خو اوس په دې طاقت لشي چې حکومت په دې اړه وړاندې څه کوي.
موږ دا غوښتنه مایت کړې دي او هغه کې موږ څه تجاویز ورکړې دي چې دا امه ګورنمنت مسره منلې دي. دې تجاویز چې دې مشتره رسېدلې دي او دا خپل اقتصاد خو یو ډېر لوی سوال دی چې الته حکومتي ادارې یا خلق چې دی تاسو انده پارا هډل کړی چې یو رکاوټونه او د درځي چې خپل پروفیشنل ډیوټي او خپل پروفیشنل ډیوټي ادا بیا بول تاسو دې غلا چې په بلوچستان کې د تیر هفته کې د لاسو د کې یو جنل شهید شوی. پولیس دا وایي چې دا د کې واردات او دا چړي والی نه دا فیملی او نه د جنل کمیونټي چې دی هغه فلال په دې اتفاق لري. موږ دا وایي چې ګورنمنت کار دی چې ګورنمنت هغه
د 2000 کال د جولای په میاشت کې په اسلام آباد کې خبريال متي الله جان متختبل شو. تیر میاشت په اسلام آباد کې مشهور خبريال افسار عالم د خپل کور مخې ته په وسلوال برید کې ژوبل شو. د خیبر پختونخوا د خبريالانو د سازمان خیبر یونین آف جرنلسټ جنرل سیکرټری محمد نعیم د مئی پر 15 مشال ریډیو ته ویل حکومت یو خوا قانون سازی کوي او بل خوا په خبريالانو بندیزونه لګوي.
بالکل دا قانون سازی دوی دا قانون سازی کی لے گیا دے. 10 ورځې مخکې د پیمرا نه یو نوټیفیکیشن جاری شوی دی چې په صحافي به د کابینت میټینګ خبر نه ورکړي. نو دا تاسو خپل پوی خلک ته تاسو ټول اوریدونکي پوی خلک دی وی دی یو طرف ته دوی د وفاقي کابینه خبر اجازه نه ورکړي چې وفاقي کابینه اجلاس کوریج به رپورټر نه کوي او بل طرف ته وی پروټیکشن چرته دی. پروټیکشن دوی مونږ ته نوخی کنه. پروټیکشن حوالے سره آرټیکل 19 حوالے سره مونږ ته کم حقوق حاصل دي.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت وایي دوی په هیواد کې د آزادي میډیا لپاره کار کوي او پر خبريالانو د وسلوالو بریدونو غندنه کوي. د دغه ګوند انفارمیشن او براډکاسټینګ د حکومتي کمیټې غړي عثمان خان ترکی د مئی پر 15 مشال ریډیو ته ویل حکومت یې کوشش کوي چې دغه بل زر منظور کړي.
ذاتی ہو پا وجہ باندھے تاسو سرا بدبلگی کی گی دخل کراؤڈ کیوں کی گی پجسٹو کیوں کی گی ادروائز کی گی دانی رپورٹ آپ کا تاسو لام آغا حقوق او آغا تحفظ در رکول پکا دی کم چید ہر پاکستانی دا آئین و دا قانون دنن حق کی گی او دا ادارو دا خلق و خاص کم چید کم حق کی گی لو پا آگئی چید دماغ پر خیال دارے کہ تاسو اولین پکا گی تاسو دو
بلخوا پا پاکستان کی دا خبریالانو ٹولنے وائد عمران خان حکومت راتلو سره نه یوازې په ملک کې پر میډیا بندیزونه زیات شوې دي، خبريالان بیروزګار شوې دي، بلکې پر دوی وسوالې حملې هم زیات شوې دي.
په نوم دغه د پاکستان په عدالتونو کې صدا پاسا 2 میلیون کیسونه داسې دي چې لا یې هم پرېکړه نه ده شوې. چې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن پرې اندېښنه ښودلې ده. د قانوني چارو پوهان وایي د پاکستان عدلیه د انګریزانو د وخت په زاړه نظام چلیږي چې اوس باید نه وشي. وزیر اعظم عمران خان په دې اړه 100 ځل خپل اندېښنه په ډاګه کړې او د عدالتي نظام د اصلاحاتو خبرې کړې ده. دا ستونزه به څنګه حل شي د دې جواب معلومول لپاره د بشیر ګواخ دا راپور ورکړ.
د پاکستان د بشیر حقوقو خپلواک کمیشن د مئی په 3 مخبره کړي ریپورت کې ویلي چې په دې ملک کې 2.1 میلیون کیسونه په عدالتونو کې د ځنډ ښکار دي او فیصلې پکې نه دي اورول شوې. په ریپورت کې زیاته شوې چې دا شمیره په 2019 کال کې 1.8 میلیون و. کمیشن اندېښنه ښودلې چې په مقدمو کې فیصلې په ځنډ کېدل د انصاف ځنډېدل دي چې د بشري حقوقو د تروړلو په معنا ده. په کوټه کې وکیل علي احمد کاکړ وایي د فیصلو ځنډېدلو یو وجه د شاهدانو د وړاندې کولو غلط سیستم او بل د مقدمو لپاره د ختم په مقرره شوې مودې عمل نه کول دي. نموړي د مې په پنځمه مشال ریډیو ته ویل
کوټ خپل باید د یو ټایم فریم کښې دی پغه کی پای پای کی بیا دا میټر ډیسایډ سی اوس دني کې سونه داس دی لکه د ریکوري سوټس دی پای کی چې مې نه چپاج مې ستو پیریډ دی پای کی سي د چا پیسې سي ریکور کوي یا چپاج مې ستو پیریډ دی مګر بد قسمتي سره وکیل سي هغه مختلف فورم زویل کی لغه وجه زخه دا کیس په ډیر مشکلات په کلو باندې باندې ډیسایډ کړي نو سچيري ټایم فریم ډیسایډ سي ام پرسیکیوشنز مضبوط سي نو موږ له ډیرو مشکلات څخه ځان خلاصولای شو
په هغه کسانو کې چې د مقدمو او ریدنې ژوند په تکلیف کړي یو هم د بشري حقوقو فعال سنا اجازه ده پر نوموړي د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسو کې د تقریرونو په مهال د پاکستاني واکمنو په پالیسیو د نیوکو له امله د ریاست سره د غداري تورونه لګول شوي او څوارلس کیسونه ورته جوړ شوي دي نوموړي دا تورونه بې بنیاده بللي هغې د مې په پنځمه مشال ریډیو ته وویل چې نږدې هره اونۍ به عدالت ته حاضرېدله خو قاضیانو به د یوې یا بلې وجې فیصله نه ورته اوروله
تقریبا دوه نیم یا په کم درې کاله په ای سی ایل په کیس زما په عدالتونو کې روان وو سلسله چې کله عدالتونو ته شي نو اول خو پولیس ریکارډ نه پیش کړي او چې ریکارډ به راغی نو بیا به اکثر دا و چې حکومتي وکیل به وي چې زه تیار نه یم یا ماته لږ وخت پکار دی کله به د جج مسله په سیشن کورټ کې د جج مسله ډیری په های کورټ کې خو زیاتره به دا و چې جج به راغی خو کې به یو غټه ستونزه دا و چې کیسونه به دومره ډیر او زمونږ سره به یو بل مسله دا کې د ریسنت ورځو کې خدا کیږي چې د کیس څنګه په نوټس کې دا سي نمبر باندې واچي چې ستا نمبر راځي راځي ته د عدالت وخت ختمي ته به حاضری کې ته به کینې ته به ټوله ټوله ورځ بیا غي د ناشته
د زینو خلکو ضمانت نه کېدو لوجي هغه بغیر له مقدمه په زندان کې پراته دي د قیدیانو د حقونو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان پر ویبپاڼې د خبرو شو شمیرو تر مخه دا محل اته څلوي غزره او اته بندیان داسې دي چې عدالتونو یې کیسونه نه دي فیصله کړي د دې ادارې په خبره کله چې فیصله وزنډیږي نو په زندانونو د بندیانو د شمیر زیاتېدو له امله بوج ډیریږي د پاکستان پخوانی اټارنی جنرال او قانون پوه قاضي محمد انور د مې په پنځمه مشال ریډیو ته وویل چې د دې مشکلاتو د ختمولو لپاره په دې ملک کې د عدلي زور نظام باید نوې کړل شي
کیسونو ته دا د هغه مقابله کې د عدالتونو پورې یو یو عدالت کې چې د هغه څو کیسونو زموږ زیات شي چې هغه انصاف کوي کیسونو ته نه هغه دوی ته کیسه په یو ځل کې وویل او دې ته کې یو یو د دې چې د دې د عدالت کیسونو وزانه چې شي او هغه کې هیڅ څنګه کاروي یو کې ګواه مې وي کې چې دې د وکیل درخواست وي کې څونه مې لګي او چې کوم کې څونه لګي نو خلک په ډېر سفارشونو باندې کې څونه لګي
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې کله په 2013 کال کې ټاکنې وګټلې نو دا ژمنه یې وکړه چې عدالتي نظام به سموي او خلکو ته به د انصاف ورکول اسانوي نوموړی د دې کال د مارچ په میاشت کې په اسلام آباد کې په یو سیمینار کې د پاکستان پر چیف جسټس ګلزار احمد غږ وکړ چې پر عدلی دي د خلکو باور پیدا کړي د بلوچستان های کورټ چیف جسټس جمال مندوخیل د اپریل په 8مه په کوټه کې ویغونډې ته ویل چې د چیف جسټس ګلزار احمد د لارښوونو تر مخه به د ډیرو نوو عدالتونو ودانۍ جوړیږي چې د خلکو د مقدمو او ریدنې بور سره چټکې شي دی وایي موږ اوس په دې غور کوو چې د ججانو شمیر زیات شي د راتلونکي لپاره پلان دا دی چې د عدالتونو ودانۍ په داسې شکل جوړې شي چې که د نورو کوټو او یا ججانو ضرورت پکې پیښیږي نو په اسانۍ سره ور اضافه کړل شي یو قانون نو راغلی چې موږ ته د دې واک راغی چې د یوې سیمې جاج واخلو د حدونو په تعینولو سره ورته نور ججان ورولېږو د اپریل په 15مه نیټه د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري په یو خبری غونډه کې ویلي وو چې په عدالتي نظام کې اصلاحات د تحریک انصاف هیله ده خو چې تر څو ورسره اپوزیشن او د عدلي چلوونکي قاضیان نوي ناس شوي دا هیله به پوره نشي
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو اړ به شک چوپه
ډیر سخت روان دي تر هر څه ته
نه شو خپل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په دره
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
مشر لوی ته تاسو غواګي کومو کو ته خبرونه په دوی منمای کې تاسو لپاره ونی ز خبرونه د مشال ترنال نباس لرو خو اوس وخت شبه دی په پی خبر کې د ماسپخین دوه نیمه بجې بشیر گوا خوم را سر پوسټوډو کې ناشته دي او ما کو ته سپارم چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د بلوچستان چارواکو د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د اعلان شو لارښوونو په وضاحت کولو سره ویلي چې افغانستان سره د چمن لار بند خو سوداګرۍ ته اجازه ده. د خلای عبدالله ډیپټی کمشنر طارق جاوید منګل د مې په شپږمه مشاوره لري ته ویل چې افغانان اوس هم پاکستان له پاکستان افغانستان ته وختل شي خو پاکستان ته یې د ورتګ اجازه نشته. چارواکو دا بندیزونه تر غو روس اعلان کړ چې پاکستان ول په ملک کې د کورونا وایرس په تیزی سره مخ په خوریدو دي. د بلوچستان پولیسو د خپل شپږو اهلکارانو پر ضد FIR درج کړی چې د یو ځای ځوان د وژلو تور په پوره شوې. د بلوچستان پولیسو لخوا رسنیو ته په لګل شوي بیان کې ویل شوي چې د مې په 15مه وژل شوی ځوان فیضان جاتک نومیده. د معلوماتو تر مخه پولیسو د کوټه پر سر دریاب روډ پر هغه ډزې کړې وې. په دې پیښه کې د هغه د ترس دوی زخمی شوی دی. دغه د کوټه ښاریانو د پولیسو پر ضد احتجاج هم کړی و. د افغانستان د مالی وزارت د مطبوعاتو امیر نعمت روان په کندهار کې ودو شوې دی. هغه تیر میاشت پر دې چوکۍ ګمارل شو او تر دې مخکې د خبريال په توګه دنده پر مخ بیول. ځایي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې نامعلوم مستولو پر نعمت روان د کندهار په ښار کې ډزې وکړې او زیب ځای ووژل. د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال او د کندهار د امنیت قمانداني بیان جمال ناصر بارکزی هم پیښه تایید کړې. نعمت روان د زابل ولایت و خو کورنۍ په کندهار کې اوسېده او تر اوسه پورې چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین سره د ملګرتیا خودلو لپاره کیف ته ورغلی. نوموړي نن په کیف کې خپل اوکراینی سیال سره په ملاقات کې ویلي چې واشنگټن د اوکراین خودمختاري ازادي او ځمکني بشپړتیا ته ژمن دی.
د خبرونو لنډیز مو بشیر غواخ باور د لوکالمو لژمن سره سم وزارتو نه خبرونه د مشال ترنا لاندې باس تر خبرو په ننني باس کې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د لسو کالو د پوره کېدو او د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټر په صورت کې په افغانستان پاکستان او سیمه کې د ممکنه مزرنامي د سرنګوالي په اړه بحث شوه دي. د باس کوربا عبد الحی کاکړ
د مشال ترنا لاندې
د مشال تورانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د مئی پر لومړۍ نیټه له افغانستانه د امریکای ځواکونو د لړۍ د وټلو لړۍ پیل شوې چې د ولسمشر بایدن په وینا د ساش کال د سپتمبر تر یو لسمې پورې به د ټولو ځواکونو په وټلو سره سرته ورسېږي. هم له دې سره هم زمانه د مئی پر دومه نیټه د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د پاکستان په ابډاباد ښار کې د امریکای ځواکونو په عملیاتو کې د وژل کېدو لس کال هم پوره شول. پر اسامه بن لادن د 2000 لومړی کال د سپتمبر پر 11مه پر امریکا د بریدونو د پلان تورو د بریدونو په مهال اسامه بن لادن په افغانستان کې او چاغه مهال په دیهواد کې د طالبانو حکومت او امریکا له طالبانو څخه د اسامه بن لادن د ورسپارلو غوښتنه وکړه خو تر انکار وروسته امریکا او اتحادیانو یې پر افغانستان بریدونه وکړل او د طالبانو حکومت یې اعلان کړ. خو بیا څو کاله وروسته وسوالو طالبانو ځانونه منظم کړل او پر ولسي وګړو تر څنګ پر افغان امریکایي او بهرنی ځواکونو بریدونه وکړل. خو د شاوخوا دولسي زوروسته د 2020 کال د فروری په میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ په قطر کې تړون وسو چې په کې واشنگټن د مئی له لومړۍ نیټې یعنی له ساش کال د مئی له لومړۍ نیټې د ځواکونو د ایستلو او طالبانو بیا پر بهرنی ځواکونو د حملو نه کولو ترڅنګ له القاعده او نورو نړیوالو ترګرو سره د تعلق ختمولو ژمنه وکړه. خو دا تړون نن هم له لوړو ژورو سره مخامخ دی. د مشال ترانا لاندې باز کې د اسامه بن لادن تر وژل کېدو لس کلونه پوره کېدو او له افغانستان د امریکا ځواکونو د وټلو وروسته په افغانستان پاکستان او سیمه کې د ممکنه منظرنامې د څرنګوالي پوښتنې بحث کوو. مېلمانو مو په اسلام آباد کې د پاکستان فوج پخوانی افسر بریګیډیر سید نذیر او په کابل کې د سولې او شخړو مطالعاتو مرکز مشر حکمت اعظمي دی. بریګیډیر سپتاسو او حکمت اعظمي سپتاسو تر کله وایم؟
ډیره شکریا مننه او ټول اوریدونکو ته سلامونه.
ډاکټر صاحب سلامونه می ومنه تاسو او تاسو ټکنیکي همکارانو
مننه ډیره خوشاله اوسې ستاسو په اجازه به زه بریګیډیر سید نظیر صاحب ته ورسم. بریګیډیر صاحب تاسو بهرحال لکه څنګه چې ما په دې مقدمه کې وویلې سوال دا دی چې دا وخت هم زمانه یعنی د امریکا ځواکونه د مې په لومړۍ نیټه وځي او د اوسامه بن لادن د وژل کېدو بیا پر دوم مې باندې لس کاله پوره کېږي. دغه دواړه هم زمانه کو اول به دې تراسم چې د اوسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته او طالبانو سره د ترتړون او بیا د امریکای ځواکونو د وتلو دا له یو بل سره څومره ارتباط لري کنه؟ دا هڅې یو حادثاتي خبره ده بس دا به کېدل لکه څنګه چې وو؟
نه، هر یو څه لپاره چې کلا د تاریخونو اعلان کیږي نو هغه تاریخونه د تاریخ په رڼا کې تکتلې کیږي او دا غینه دا وخت مطابق دا غینه کوم پیغام ورکوي لکه څنګه چې وړاندې په دوبۍ مې باندې وتل او دا د اوسامه بن لادن په د امریکا چې کوم بریچ په اتفاق کې دا غي مطابق او اوس چې کوم نو دی کې بیډن پکې پرزیدنت بیډن پکې بل دا واچول او چې مونږه دا تاسو ور کول غواړي چې مونږه امریکا ته افغانستان ته راغلي وو اوسامه بن لادن پسې او مونږه چې وزو نو مونږ په هغه پانی باندې یا په هغه وخت باندې وزو چې کوم باندې مونږ افغانستان ته راغلي وو د کومې وجې د کومې وجې نه
صحیح اوس بریګیډیر صاحب تاسو تاسو
یو څه ورکه چې مونږ په خپل خاص راغلي په خپل خاص وزو مونږ څه کو باسي نه دا تاسو
دی کې اوس یو بل خبره ولسمشر بایدن هم کړي ولا هغه چې کله د خپل وینا کې چې امریکا هغه هدف تر لاسه کوي او القاعده تقریبا په افغانستان کې ځپلې ده کنن مشګورو او د امریکا ځواکونو وتل آیا پرشته هم القاعده نور په پا پاکستان افغانستان کې په هغه کچه یا بيخي ختمه شوی ده یا ستنه ستاسو خپل معلومات یا ستاسو په دې سیمه نظر دی څه وایست؟
څو تر چې څنګه معلومات یو کم ځواني زميني حقایق دی او دا وی چې کم وړاندې دا وی کم کم ستونزې یا دا وی چې کم حالات یا دا وی چې کم مشرانو یا دا وی چې زميني حقایق باندې چې موجود یا کم بریزونه لګول یا کم دا وی نظریه وا یا دا وی نریټیو بیانیه وا هغه خو کافي خاطر پوری مستقر ده زميني حقایق کوم دا وی وجود داسې د ځرچره نسکاری دغه په ځبانه د دایښ ډیره جماریه سیستم او دایښ ته دغه ډیر وړي ته دي او ځینی وړي دا چې چا په ډیر وخت نه ځینی په کډینو کې او هغه کې عمر شوی دی او ځینی دا چې دی چې نور څه بچی ته تللی دي دا که دا چې کوم وړاندې نه وجود او هیڅ سره هغه څنګه چې 10% هم موجود نه ده. البته دا میډیا کې ځینی خبرونه راځي او صرف د دې لپاره راځي چې را دالته دو امریکا وزین او القاعده خو هم څنګه سره باندې تشته یا دلته د پوزو حقوق باره کې به څنګه زنانه و باره کې یا دلته د انساني حقوق څخه د نه دا غزاره پرچا د چترو په پوری په زمینه کې اچي
مننه بریګیډیر صاحب
وجود کمزور
سم ده. مننه بریګیډیر صاحب حکمت الله اعظمي صاحب لکه بریګیډیر صاحب وايي تاسو خپل تحقیق کم کوي ریسرچ هم کوي په دې سم کې هم یا ستول ډیره وخت او تاسو د ادارم په دې کار کې تاسو خپل شخصي ډیر تحقیق کړی دی نو د ولسمشر بایدن دا خبره یا د بریګیډیر صاحب څخه خبره کوي پرشته هم بیا د طالبانو ځکه د بل اړخ ته راځو چې طالبانو او القاعده کڅ غړي هم وي یا د نور بهرنی جنگیالیو تر تړون وروسته هغه رابطه پرسوی دی وجود لري پر مایده باندې د طالبان له طرفه د عمل کېدو څومره دغه دی
په دې کې شک نشته چې القاعده په افغانستان کې حضور لري او دا حضور په دې باندې ثابت شوی دی چې د طالبانو سره په داسې راپورونه ست چې یو ځای سره کار کوي او ځینې د القاعده رهبران په افغانستان کې چې ډېر سینیئر او مشر رهبران یې و د منور زواهری دریم کس په افغانستان په غزنی کې وژل شو چې د امریکا د اف بی آی په موست وانټډ لیست کې هم شامل و دا په افغانستان کې د غزنی ولایت او د طالبانو تر سیمې کنټرول سیمه لاندې کې ژوند کوي او وژل شو نو رهبرانم وژل سی دی او یم دا سی دی دغه سه حمله څه خورست د شک نسته چې یو تعداد د القاعده خارجي مشران د افغانستان نسل دي او داسي راپورون دي چې په ایران کې خپل ځالې تکل کړی نو د طالبانو اړیکی ک ورسره کمیسی وی هم وی هغه د یو لن محل د پاره دی په دې خاطر چې دی باید امریکا ته خپل تعهد او شهید خپل کم تفاهمنامه چې قطر کې مذاکره ده دا هغه مطابق عمل وکړي نو زه فکر کوم کړه اړیکی کمی کړی هم وی په شکولې خو په هیڅ صورت نه دی کدا اړیکې کمیسی وی هم وی دا د دې پر بنیاد چې امریکا ته وشي چې په خپل وعده باندې ولاړې په دې باوجود طالبان د درتلې او ورست لیستو کړیو چې طالبانو د دوه د تفاهمنامې خلاف عمل کړیو د طالبانو برعکس هم داسي یو لسو څو مواردو کې لست امریکا تور کړو چې تاسو په دې کې د دوه د تفاهمنامې خلاف عمل کړی نو دواړه جهاتونه د دې سره دغه نو خاص نه دي خو په کول کې القاعده اوس په افغانستان کې ستا اگر چې کومه ده خارجي افراد کم دي هغه افغاني طالبان چې کم دلته جنگي را د القاعده سره اړیکې لري هغه اوس په پراخ انداز دي مګر خارجي غړي د القاعده شهراب او نور خلک دی هغه د افغانستان او سکسر وصل دي او په ایران کې خپل ځان ته راځي کړی
مننه حکمت اعظم سیب تاسو ته راځم بریګیډیر سیب دا خود القاعده د شتون یا بیا د طالبان لاغو سره اړیکو امریکا یې ځواکونه ل دمی لومړی نیټه ځ خلاف افغانستان وتل پیل کړل او دا مرحله به روانه وي او د ولسمشر بایدن پوینه د 11 سپتمبر د 10 کال پورې به دا بشپړوي یا مکملوي دا ټول ځواکونه به وځي په داسې حالاتو کې تاسو یعنی د امریکایي ځواکونو یا بیا بهرنی ځواکونو د وتلو په صورت کې د پاکستان له نقطه نظر ځخه په پاکستان کې تاسو د ترګری یا د انتیا پسندۍ یا د طالبانو د ظهور یا خپل د افغانستان سره د پاکستان په تعلق کې تاسو ممکنه منظرنامه د نن ورځې په دغه کې څنګه ویني څنګه منظرنامه مخې ته راځي
پر څو پوری چې د افغانستان کوم شخړې دا او پخې کې چې کوم مذاکرات دي هغه سره نه رسیدلي افغانستان دا راکې سو مضبوطه خبر تاسو ته خبره کول ممکن دي البته چې کوم نسانات وړاندې راځي یا کوم چې موږ ګورو نو پاکستان اوس دا زور لګوي په هر طریقه باندې که هغه په طالبان باندې څنګه سر لري یا بل طرف ته افغانستان سره خپل تعلقاتو په کولو د امن خبرې سب ته رسولو لپاره کوم کوشش دی او دریم امریکې سره هم سو همکاري کوي لکه څنګه چې امریکې ویلي دي چې موږ د فتحې نه په داسې حیثیت موږ زموږ موجودګي په پښتنه سو صورت کې چې هغه ته جنرل مکنزی هم اشاره کړی دا د ځینې مستقرونو بل طرف ته د استخباراتي موجودګي خو د امریکایي وی او سفارتي باندې لیکن د پاکستان د پاره د افغانستان امن ډیر ضروری دی او دغه وجه ده چې د پاکستان دسته یو داسې دوره ہے چې ولاړ دی او که جنگ د زیتیږي دوام ته ورکړی کیږي نو پاکستان ته زیات نقصان رسیږي او پاکستان نور دغه نقصان برداشت کولو ته
یعنی پاکستان ته نقصان په کم صورت کې بریګیډیر صاحب تاسو چې پاکستان ته نقصان رسی یعنی پاکستان ته ځکه چې طالبان خټول په افغانستان کې دی او پاکستان کې مسلوال تقریبا کمزوري سوی دی عملاً سیمه نسته وسره نو پاکستان ته په کم صورت کې نقصان دی
او نقصان په دری صورتونو کې خو دی یو خدای دی چې دلته د اقتصاد کومه پیاده هغه د کمزې کې چې غیر موافق حالات یې هغه ځکه هغه په تاسو کې ځای نه چدی دی پاکستان د اقتصاد څنګه دی اغه کشیته فقره او دغه خبره دا ده چې اغه طرف نه د افغانستان نه کوم راهدارې نه وی یا کاسا 1000 تو یا دغه نه علاوه د ګیس پنسوبه یا نور چې دی هغه به زندول شي نو پاکستان د انرژي چې کوم هغه غم نسب پر سره کیږي چې کله جنگي دغه خبره چې حالت کوم شبکې دی کدايشته کې چې تی تیرا کو نور دی هغه تقریبا چې سږي یو له سره پورې شمار کیږي نو هغه به د پاکستان خلاف وړاندې کاروایی نه کولی وسم کوي او وسم د غبرځونه لګولي په پټ کې لګولي نور ځینې چې لګای نو هغه به پاکستان ته مسلسل یو مسله دي بل په بلوچستان کې چې موږ کوم حالات دي نو هغه هم سنسو لاړ یا سنسو تار افغانستان طرف ته غوډول شوی دی نو دغه هم د پاکستان لپاره یو تکلیف ده. څلور مخدره زده چې زمونږ د تجارت کې افغانستان سره د سلپو تګرا تک دی یا وای د وجود پرمنځ چې کومه را دي تی دي هغه هم متاثر وي نو دغه د وجنه تاو تریپاله د امر کړي چې عمر راځي او یو بل باندې ورونه هم لګي نو دغه یو سفارش نه هات د شبې کولا دي چې هغه متاثر نه دي.
مننه بریګیډیر صاحب. حکمت اعظم صاحب بریګیډیر صاحب څلور تاوانونه د پاکستان وشو دل چې افغانستان په جنگ جګړه یا په بیسپاتی کې دی کابل یا خپل تاسو خیر حکومت به یو طرف تکو تاسو د یو غیر جانبدار یا د بی طرفه یا د محقق په توګه افغانستان کې دنه نګرځي دغه سي خلک څه فکر کوي چې رښتیا هم پاکستان د سولې دغه پروسه کې هغه ګټي یا هغه تاوانونه چې بریګیډیر سے بیان کړ چې پاکستان چونکی تاوان ویني نو ځکه د سولې پروسه غواړي چې پر مخ لاړ شي کنه خبره برعکس ده.
زه فکر کوم دا یو واضح حقیقت دی چې پاکستان متاسفانه هم افغانستان کې جنگ تلمنوي او عملاً په جنگ کې قوي رول لري او په عین وخت کې بیا د خپل د وکټمایزیشن کارډ نه استفاده کوي چې مور یعنی پاکستان دغه دی وکټم دی یا وی هم
ځپل سوی دی
مګر حقیقت دا دی رئیس جمهور غنی په وار وار دا ویل چې پاکستان د افغانستان سره په یو نایلانسي جګړه کې دی او د پاکستان د حمایت نه بغیر په افغانستان کې طالبان نشي کولای دا جنگ ادامه ورکړي او زه فکر کوم دا تر ډیره حقیقت دی که واقعا پاکستان په دې فکر کې چې د افغانستان جګړه د دوی په تاوان ده او د دوی د منافع دغه کړي دي ځانمن کړي دي مو جنگ دی ودروي دا خو ډیر آسان کار دی. د افغانستان طالب مشران که تاسو وګورئ ټول اکثریت په پاکستان کې د غزاین رهبری کیږي مردانه وایي چې طالبان د طالبانو پر وړاندې پاکستان حتمن یو نظامی دغه وکی برخورد وکړي او د دې ځان ته یو نوی دشمن جوړ کړي فقط دومره دی وکړي چې هغه حمایت چه کوي هغه دی پر کاته کې او د افغانستان ته سول ته مجبور کړي. نو سوال دا دی چې د افغانستان په جنگ کې پاکستان خپل کوي منافع ویني او هغه منافع د پاکستان په کالکولیشن د پاکستان په حساب باندې دا دي چې دا کوچنی څلور موارد چې د بریګیډیر صاحب ویل دا ډېر د هغې په مقابل کې ډېر کوچنی دي نو پاکستان په آګاه شکل باندې په خپل په ویلنګنس باندې دا کار کوي چې جنگ دي دامه ولري زما ګټې غټې دي ګورې تاسو وګورئ دا منرلز چې کوم سمګل کیږي د افغانستان د کاچاکی ر پاکستان ته
دا بریګیډیر صاحب خیر دا به وګورو چې پاکستان خیر وای او بریګیډیر صاحب هم وویل چې پاکستان وای چې دغه تاوانونه دي. سوال دا دی چې پرون د افغان ولسمشر اشرف غنی هم په فارن پالیسی مجله کې یو اوږد مضمون لیکلی دی هغه کې خبره ډیره خبرې دی یو خبره پاکستان پاړه باندې دوه ځای ذکر کړی دی او هغه کې هم دغه د ستاد پاکستان لپاره دغه سولې پروسس د دا یو موکم ده کدا خبره یا تر یو د پاکستان پر طالبانو نفوذم ستا آیا پاکستان په داسې حالت کې دی چې افغان طالبانو سره سل په سل خپل رابطه پری کی کنه
دا سو مې څو تقریبا چې شپږ مېشتې او څه د نه زیاتی چې افغانان په خپل کې ناست دي او دا وایي چې افغان لږ افغان اون پیس پروسس ته او زم دا چې بیرونی د باونه یا بیرونی لاس نه با دا بالکل آزاد دي نو آیا دوه حق چې دوی ناست دي او پاره کې او دوی افغانان طالبان هم افغانان دي د دې پیس کونسل هغه افغانان دي او دا غیر علاوه کدی دی اپوزیشن دی هغه هم د افغانستان دی عبدالله د کتل دی هغه کې شامل دي نو آیا دوی په خپل جرګه چې ناس کړه او دوی د بیرونی د باونه آیا ولی نروځي او دوی یو امن ته چې دا غد افغانستان دی لوی ضرورت دی دا عوامو ضرورت دی د ودې ضرورت دی او ډیر من جنگ کو یو بل فرضونه او ډیر مات کړو ډیر پرې کړو او نو آیا دې کې څومره پات دی یا آیا دې خبره تا ول نه چوي آیا پاکستان دومره مضبوط دی چې افغانستان کې جنگ هم کوي افغانستان کې جنگ درول هم شو جنگ پاکستان کې جنگ لا دوام هم ورکول شي آیا ناتو فیل شو آیا امریکا فیل شو آیا د افغان حکومت او د افغان فوج فیل شو او صرف پاکستان په دې کې کامیاب دی چې دومره تکړه دی؟
بریګیډیر صاحب، تاسو زخه چې ما کوم سوال وکي چې که پاکستان دغه سی او تعلق له طالب سره لري او کله منلیم دي تر یو هده پوری چې موږ پر طالبانو باندې نفوذ تا کڅم دا نه دی منلی چې موږ سره دغه رابطې دي کومې رابطې چې اعظمي سره بیان کې افغان حکومت بیانې وخت نا وخت چې پر طالبانو دوی په کنټرول کې دي، کله لږ نفوذ وي یا طالبانو سره پاکستان دغه سی او تعلق کوي یا دغه لږ تعلق وي دا پرې کې، نو بیا ممکنه ده دا پاکستان کولای شي دا فوډوي شي؟
او پاکستان چې اوس تاسو ته زه خبره کوم چې دا اوسنی کوم دور روسو په دوه غاټ کې پاکستان خپل کوشش په مضبوط سره او ډېر په سخته او په کلکه باندې طالبان ته ویلي چې د امن خبره پرې سر ته ورسوي، کوم ترکی چې کانفرنس دی هغه کې شرکت ضرور وکړي. البته طالبان له طرفه هغه نمونه فقط یو وخت رانغې او هغه چې تاسو لاس کې څومره دباو دی هغه دباو که تاسو استعمالولې شئ نو استعمال یې کوي، لکه چې زمونږ دلته کو خپل خپلوان دي یا بچین دي یا بل تاسو سره امداد ورکوئ، نو د هغې نه علاوه مونږ دا جنگ په خپله باندې کړی دی او امریکا زمونږ ویستلې دا تاسو نه دی ایستلې، نو مونږ دا جنگ هم باسي ساتلی شو یا خپل مقصد وړاندې کولی شو او که څوک راسره دی کوي، نو دواړه طرف ته سختي ښکارا شوې ده. لیکن طالبانو باندې هغه سر د پاکستان نشته دی چې دا وی لاسونه شي او پټه د سولې میز ته خو یې بوتله لکه آس چې اوبه نه بوزي، لیکن اس باندې تو باندې نشي ښکلی زور باندې، نو دغه شانتي پاکستان هم د طالب اسپانی په زور باندې نشي ښکلی. دا منده
سمه ده بریګیډیر صاحب، مننه. حکمت اعظمي صاحب، بریګیډیر صاحب یو خبر وکړه، که طالبان یو طرف تکو کچم د جنگ یو ډیر مهم برخه دی دی او د پرد باندې الزام دی چې دا افغانستان کې بلکې د ډیرو زماري قبلوي چې دا ټول جنگ جګړه حمله دا دوی کوي او په ډیرو کې زیاتره زماري نه قبول هم کې وایم منی پړي، دا چې بل اړخ دی د جنگ نورې برخه دی افغان حکومت دی عبدالله عبدالله دی یا په افغانستان کې نورې ډلې ټپلې دي چې هغه د طالب زغه په بل صف کې ولاړ دي، هغه خود پاکستان زمواري نه دی یا د پاکستان باندې دا تور نه دی لګول، هغه خپل کې ولې نه دی سره جوړ، یعنی هغه برخه چل نه ده مکمله.
کاکر صاحب، زه د دې سره موافق یم چې پاکستان 100% کنټرول پر طالبانو باندې نه لري، مګر نفوذ ډیر زیات لري او دا خو یو روشانه حقیقت دی چې ملا برادر زی په پاکستان کې د خپل زخمیانو جنگیالیو سره ګوري او ویډیوګانې راوځي، دا خو پاکستان اجازه ورکړې ده. پاکستان د یو گیم لري، ځینې وخت کې خپل نفوذ پر طالبانو باندې ډېر کم شي او ځینې وخت چې ګټي بیا ډېر لوړ شي چې بل یو مر پر طالبانو باندې نفوذ لرو. ملا فاضل زی په پاکستان کې د کم د طالبان ټریننګ کمپونه چې هلته ویډیوګانې د کیږي او راوځي، او یا هم په قطر کې چې مذاکرات و پاکستان به عملا خپل مشاورین ناست او نظامي مشاورین په یو هوټل کې به طالبانو سره د کېدل او د شپې بیا سره کنسلټیشنز کول، یا طالبان چې کله قطر کې مذاکرات یو موقع ته ورسېږي چې باید بیرته د خپلو رهبرانو سره خبرې وکړي هغه پاکستان ته ځي. نو دا ډېر واضح حقیقت دی، زه دا نه وایم چې پاکستان 100% کنټرول لري، مګر په اوس وخت کې طالب چې تر بل هر شي ضرورت لري هغه یو امن ځای ته دی او هغه پاکستان ورته کړی دی، یعنی دی سلا په آسانه پیدا کولای شي، جنگیالي ریکروټ کولای شي، مګر چیز چې نه لري هغه امن ځای دی او د دوی د زخمیانو لپاره هسپتال او صحي خدمات دي او د دوی فامیلونو لپاره امن ځای دی. دا ټول پاکستان ورکړ، نو دغه څخه په استفاده پاکستان ډېر زیات رول پروبولای شي چې جنگ په افغانستان کې کم کړي. اوس راځم تاسو سوال ته چې د پاکستان خو یو اړخ طالبان بل اړخ کابل سره وو، د دې شخص نشته چې په افغانستان دولت دلته سیدي د سول د پاره ډیر زیات کار کړی دی او رئیس جمهور غنی لکه خپل په کوم مقاله کې په نافیس کې لیکلی دی ویلي دي چې موږ آماده یو چې حتی دا قرباني ورکړو چې خپل دوره راکم کم د رئیس جمهور دوره پوره نه کم د وخت نه مخکې اخلاص کم او وکولای شو چې طالبان راځي او د وخت مخ ته انتخابات وکړي، زه په دې انتخابات کې نه درېږم. نو ځینی سیاسي دغه به وي کم اندازه به اختلافات وي، او دا په هر ملک کې دا په هر دیموکراسي کې دا یو اصل دی چې نظر د اختلاف بیا اپوزیشن بی دولت نو مختلف نظریات ته مګر کله چې سولې ته راځي د افغانستان د افغانانو او د افغانستان په دې کې باید شک ونه شي چې موږ د سولې خلاف یو موږ د سولې خلاف نه یو موږ سولې ته آماده یو قرباني ورکو قیمت مګر قیمت باید دومره قوي نه چې افغانستان ولاړ شي او د بل ملک د مستعمره دي یعنی بل ملک د سیاسي
سیاسي تاثیر لاندې راځي. مانا حکمت اعظمي سے تاسو دا سوال کوم بیا بریګیډیر سے تبیا ورځم کوز دا وګورو چې امریکایي ځواکونه وځي له افغانستان وځي او دا سی فرض کړي دا ټول بشپړ ووته نو تاسو څه ویني په افغانستان په بیرون د بهرنیو ځواکونو د شتون کدا سی وی نو کېدلای سي چې دغه حکومت دغه اداره د اصل سره وړي نه دي دا پر ځای پاتې سي کنه کیسه به ګډوډي ته لاړ شي
په دې کې کاکر صاحب باید وکتل چې چا طالبان په کلی شکل باندې جنگ بیا شروع کوي کنه شروع کوي کې شروع کوي یا دا به وځ د افغانستان د دولت پر مقابل کې وي او کله امریکایانو په مقابل کې باندې که چېرې امریکایانو باندې دوی به جنگ شروع کوي نو دا ایکویژن دا ټول معادله ډیر زیات تبدیلولای شي. تاسو ته باید وایم چې د افغانستان جنگ کوستا شو ګوري عملاً نن یو فساد د افغانانو په لاس کې دی یعنی امریکایان او نور خارجان په جنگ کې مستقیم رول نه لوبوي او امریکا بالخصوص یو میجر فاکتور د افغانستان په جنگ کې نه دی. د دې نه علاوه صحیح دی مالی کومه کې ډیر زیات ضرور دی چې هغه باید ادامه وکړي او لکه کوم نړیوال ټولنه دې ته تعهد لري چې د افغانستان د حکومت او نظام هغه کومکونه ورته جاري وساتي. نو زه فکر کوم یو شدید جنگ موږ ته ګوري مګر دا شدید جنگ په دې معنا نه دی چې موږ به د طالب پر وړاندې باندې ناکامي ته ځو یا د طالب نظامی شکل باندې وکولای شي چې دوی به جنگ وګټي. هغه به ستونزمنه وي باوجود چې ځینې خارجي جنګیالي د طالبانو په صفوف کې ډېر زیات همکاری کوي نو دا غي باوجود فکر کوم د طالبانو نظامی قتل یو ستونزمن کار.
مننه حکمت اعظم سے بریګیډیر سے د امریکا څخه د افغانستان د امریکا ځواکونه وتل کدا سی ز ډیر سوال په دغه ست انداز کې وکم چې کنه وی په افغانستان کې یو بهرنی ځواک یا عسكر او پاکستان ځخه ټول امریکا ځواکونه داغو نشتون د پاکستان په ګټه دی کنه داغو شتون د پاکستان په ګټه دی
او ډیر په نشتون کې د افغانستان د کډه او د پاکستان د کډه ځکه چې بیرونی قوتونه چې کله راشي نو هغه خپل مفادات د پر راځي د ګوندی ملکونو یا د ملکونو د مفاد د پر راځي او هغه د ری خبره چې دا غوي دی عالمي هدف لکه چې دا غوي هدف یا د روس هدف یا د منطقه هدف نو هغه به کېږي چې د پاکستان هدف نه وي یا د افغانستان هدف هغه د دوی قوتونو هدف نو په غوي کې خپل مطلب دا ته نو سلطان پی جول نه دي پرکار هغه چې ورته کوم څه نه کوي نو څنګه دي سي البته دا یو څه تاسو کومه خبره کړی و د دې کرن تاسو څه چې دا یو ډیر د شنو مې دی چې خپل مخه جنگ دی یا ډیر نړې جنگ دی کچره او خبره د امن خبرې سره سره نه راځي او امریکا د دې نه وځي نو دا به وي وطن دا او خپل په دې علاقې د پاره یاد او سیمه د پاره د ګورو ملکونو د پاره او یو څه څنګه د تکلیف دی شو دا دی لا په دې دا البته ټول چې کوم حالات دي نو معلومی کې دا چې د امریکا په تل شروع شوه دي نو د افغانستان څو دینه هم اورو دي مرکزونو ته یادي خاډونو ته او خپل ځان برابرول ته یا مرشه باندې ته تیار شوه دي د پاره نه مو چې پرې فودلو ته تیار شوه دي نو دا یو انډیکیشن دا دی چې مطلب دا دی چې آینده د پاره به افغانستان کې لارې یا ګډوډي محسوس نه دي نو دا یو څو خبر نه دی د افغانستان لپاره.
ډیر مننه بریګیډیر سید نذیر صاحب او حکمت اعظمی صاحب تاسو په دې بحث کې برخه واخسته وختوم دومره وو تاسو ته دواړو ډیر مننه کوم تاسو دواړو ته شرواز غواړم د خدای په امان. ډیر مننه د مشال ترونه لاندې بحث اوري او د موضوع د مې پر لومړی نیټه افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې چې د ولسمشر بایدن په وینا د سش کال د سپتمبر 13 پورې به د ټولو ځواکونو په وتلو سره سرته ورسیږي. هم له دې سره هم زمانه د مې پر دوه نیټه د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د پاکستان په بټابا چار کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د وژل کې دوه لس کاله پرسو د مشال تر لاندې بحث کې مو دا چېړل چې د اسامه بن لادن ته وژل کېدو د لس کالو پر کېدل او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته په افغانستان پاکستان او سیمه کې ممکنه منظرنامه څه کېدلای شي. په بحث کې را سره و د پاکستان د فوج پخوانی افسر بریګیډیر سید نذیر او په کابل کې د سولې او شخړو مطالعاتو مرکز مشر حکمت اعظمي بحث پای ته ورسېد. عبدالحی کاکړ ته خدای پاماني وایي.
د مشال بنوم
تاسو د لیکونو، برېښنالیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه